السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د 12 نه تر 2 بجې په دې غړی کې د خپل کوربا منورشان کې هلي او پیرځونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر درته وایي.
د غلام خان لاره لدری ورزنی زن نفس لپرونه یو اربیا د تجارت لپاره پرانیستل شو. پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نوې پاسپورت ورکړیو، دا غو ملک ته د سنیدو غنګوسی دی. روسیې د جرمنی سلويختو سفارتکارو د وستلو اعلان کړي. برلین دریو نه وړاندې سلويخ روسی سفارتکار وستي و. دا خبر مو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لاره پرون یو واری بیا پرانستل شو. دا لاره پاکستان لا غیر وسته تړلې و چې د پاکستانی پوځ او چارواکو په وینا د اپریل په 22مه د افغانستان لخوا پر دوی د وسلوالو په برید کې درې پوځیان وژل شوی او څلور زخمیان شوی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ډیر سن دی ویلي. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال لډیو ته ویل لاره د دواړو غاړو د سوداګرو او چارواکو ترمنځ په غلام خان کې د جرګې نه پس پرانستل شوی ده. نوموړی وای
مذاکرات کامیاب شول، بارډر کولاو شو، ته جیرون دوړه طرف پر غلی وی او ان شاء الله زر ورځ دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینا دی د ټوله د مسلې د حل لپاره.
د غلام خان لارې په پرانستل کېدو د دوړو غاړو سوداګرو خوخي سرګند کړي او د غختنې هم کړي چې تورخم او چمن په شان دي. د غلام خان لار هم د سوداګرۍ لپاره سلیری ساته پرانستل شي. د خیبر پختونخوا د واکسینو د ادارې مشران وایي د واکسینو د نړیوالې اونۍ پر مهال هڅه کوي د صوبې ټول خلک د تماده کړي چې خپل ماشومان ته پر وخت واکسینونه ورکړي. د واکسینو نړیواله اونۍ د اپریل له 23 تر 30 د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا لمانځل کیږي. دا ځل دا اونۍ د مهاله ژوند د ټولو لپاره تر شوار لاندې د ګرد نړۍ په شان په پاکستان او په خیبر پختونخوا کې هم منځل کیږي. د خیبر پختونخوا د واکسینو د ادارې او مشر ډاکټر مشتاق افریدی پرون مشال لري ته ویل دا سیونه منځل ډیر ګټور ګام دی ځکه چې په یاد صوبه کې اوس هم خلک خپل ماشومان ته د واکسینو د ورکولو نه وړاندې د خپل نور ستونزو د هوارولو شرطونه وړاندې کوي. په خیبر پختونخوا کې د واکسینو نړیواله اونۍ د غونډو، سیمینارونو، خبري غونډو، لاریونونو او ورکشاپونو لارې منځل کیږي. د پاکستان حکومت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نوې پاسپورت جاری کړی دی. د نیوز انټرنیشنل، ډان، جیو نیوز او غنو نورو پاکستاني رسنیو د نن ورځې د راپورونو لمخه په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د اپریل په 23مه نوې پاسپورت ورکړل شوې چې موده یې لس کال نه ده. رسنۍ د حمله کې چې خای نو وړې به ډیر زر پاکستان ته ستون شي. ډان رسپانل کې نواز شریف ته نه یوازې دا چې نوې پاسپورت ورکړل شوې بلکې د هغه نوم هم د ممنوع الخروج لیست نه لري کړل شوی دی. د نواز شریف د ډیپلوماټیک پاسپورت میاد د 2020 کال د فبروري په 14مه ختم شوی او تر هغه وړاندې د 2020 کال په پای کې د هغه مهال د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلیو چې د پخوانی وزیر اعظم ډیپلوماټیک پاسپورت به نه نوي کیږي. نواز شریف د پاکستان د اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف مشر ورور دی. روسیا وایي د جرمني سلويخت سفارتکار لخپل خاوري او باسي. دوی دا ګام د برلین لخوا د مسکو د بهرنۍ سفارتکارو د وستلو په خبرګون کې کوي. جرمني پر اوکراین د کرملین له بلا اشتعال يرغل نه پاست دغه پریکړه کړې ده. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د روسیې لپاره د جرمني سفیر احزار کړي سو ورته وایي چې د برلین لخوا د سلويختو روسی سفارتکارو وستل یو غیر دوستانه ګام دی. د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر انالینا بیربوکویلی هوادي اټکل او چې روسیا بد اقدام کوي، خو هغه ویلي چې دا په هیڅ صورت یو جایز کار نه دی. نوموړي ویلي درې اونۍ وړاندې چې هغه د روسیې کم سلويخ سفارتکار له خپل خاورې وستیول، هغه په جرمني کې د اوسېدو پر مهال یو ورځ هم په سفارتکاری کې نه وتیره کړي. انالینا وایي روسیې چې د هغه کم سفارتکارانو د وستلو پریکړه کړې، هغه هیڅ ګناه نه لري او یوازې د دوړخیزو اړیکو خدمت ته د ژمنتیا پر اساس روسیې ته تللې دي. نوموړي زیاته کړه د هغه د سفارتکارو د نن ورځې د اخراج سره روسیې خپل ځان ته نو توان هم رسولې. خبر نو پای.
دا و نجیب امیر چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واورئ. له یوې جرګې وروسته د غلام خان لاره یو وار بیا د تجارت لپاره پرانستل شوه. یو سیمه ایز مشر وایي
خون ترانزیټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د دوه سره ملکي اقتصاد پرمختګ او د سره عوام پر ازګار دي. ګلم خون بارډر دا 24 ګنټه کولاو شي.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي د ویکسینو د ونی پر مهال هڅه کوي چې ولس د ویکسینو په اهمیت خبر کړي.
په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاهی پیدا شي چې ویکسینیشن چې کوم دی څومره ضروری دی د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دی چې ځنه ټیکې په غټ عمر کې لګیږي.
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه وایي د انتخاباتو کمیشن د دوی د شکایت باوجود په صوبا کې بلدیاتي ټاکنې کوي. دوی ولې ټاکنې ځنډول غواړي؟ د پکتیکا مشرانو د ولور کمولو لپاره جرګه کړي. چارواکي وایي راتلونکي قامي ناسته کې به د ولور اندازه اعلان کړل شي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګ وسي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. رازو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د شمالي وزیرستان چارواکي وای د افغان تاجرانو او طالب چارواکو سره تر خبرو وروسته له پرون ماخام رئیس د غلام خان لارې یو وار بیا د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. دا لارې درې ورځې مخکې تړل شوې و. د دواړو غاړو مشرانو ترمنځ پرون په غلام خان بندر کې جرګه هم وشوه. په جرګه کې ویل شوې چې د اوس لپاره به دا لارې پرانستل کیږي او د مشکلاتو حل لپاره به ډیر زر د دواړو غاړو د مشرانو چارواکو ترمنځ نور جرګې هم کیږي. د لارې په خلاصېدو د دواړو غاړو سوداګرانو د خوشحالي سرګندونه کړې ده. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
شمالي وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15مه تیر ماښام بیرته د تجارت پر مخ خلاص شوه. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی په وینا 13 ورځ د افغانستان تاجرانو لا یو پلاوی سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت او امنیتی ستونزو او حل باندې خبرې وشوه چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
د خوشنه د چکین چرواکی تاجرون چې دی هغه غلی وی هغه سره تقریبا 3.5 غنټه مذاکرات وشول. مذاکرات کامیاب شول. موږ مشونه مطمئن وی د مذاکرات نه بارډر کولاو شو ته جیرون دوړه تر پر غلی وی او ان شاء الله زر ورځ دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینه دی د ټوله د مسلې د حال د پره بارډر باندې سدی د دې مسلې حل غشتل د پره او ان شاء الله یو دوی هم غاور سره کی بیا نوستای.
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي. د کروڑونو تاوان یې روان وو. راتلونکو کې څلور ویش ساته بندر خلاصه تل غوښتنه کړي او تجارتي لارې امنیتی صورتحال ښه کولو لپاره د ګامونه پورته شي.
خون بارډر ته درې ورځې نه بند وو. ماشوم په شپږ بجې باندې غلام خان بارډر کولاو شو. مش تاجرونه د دغه ډېره شکریا ادا کوي. مش د وسره حکومت نه دا درخواسته چې بارډر دا نه بندي چې غلام خان ترانزیټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د دوه سره ملکي اقتصاد پرمختګ او د سره عوام پر ازګار دي. غلام خان بارډر دا 24 ګنټه کولاو شي. ترانزیټي بارډر دا چې سرنګ ترخم 24 ګنټه چلے جی. سرنگ چمن بارڈر 24 گھنٹے چلے جی. پدا غارنگ د امیش بارڈر یا غلام خان 24 گھنٹے کولاو شي.
غلام خان بندر پاک افغان پوله باندې ورسته امنیتی صورتحال پس تړل شوه وو. د اپریل په 28مه نیټه د فوز په وینا پوله پورې نه وسلوالو د غلطه په پوسټا بریټ کې درې فوزیان وجلی شوی ول. سلور نور جوبل شوی ول. دا غیوړان د هم د غلطه پر لپسې بریډونه تر سره شوی چې پس بندر د تجارت پر مخ وتړل شو او تیر ماښام بیرته خلاص شوه. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا په ننګرهار کې بیا سوداګران شکایت کوي چې په تورخم کې د دوی د مالونو د ځنډول کې دوه لوجې ورته سوداګریز توکي په لوړ قیمت پریوزي او په بازارونو کې یې نرخونه لوړیږي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې پاکستانی لوري سره د سوداګرۍ ستونزې شریکې او حل لارې ورته برابر کړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي، هغوی یې د حل کولو ژمنې کړې دي خو لا هم په عمل نه دی شوی. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
لوګ دو کډون رئیس د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې په تورخم کې پر خوراکي او غیر خوراکي توکو بار گاډي په ورځو ورځو ځنډول کیږي چې له عملی د دوی سوداګریزي چارې ستونزمنې کړې دي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویان شاکر الله صاحب وایي چې افغانستان لوري ته د دویم سرک نشواله او پاکستانی لوري ته د زیاتو سوداګریزو توکو د واردولو پر مهال د کشتم د عملی کمواله د دې لامل شوی چې د سوداګرو مالونه وزندېږي او زیات مصارف پیراشي.
دوانو غاړو ته یو لړ ستونزشته، زمونږ لور ته د دویم سرک نشټواله او د پاکستانی اړخ لوی عمده ستونزه چې لامل افغان سوداګرو ته د اموالو په ډیټینشن او ډیمریچ راځي جریمه کیږي د توقف له وجې. علت دا دی چې پاکستانی اړخ زمونږ زیات اموالو جذب توان نه لري. بار بار مونږ له پاکستانی مقاماتو سره د ننګرهار ولایت قدرمن رهبری او د ننګرهار اوتاق تجارت مشرتابه سره ناسې ولاړې کړي ترڅو زمونږ زیات اموالو ته جذب توان پیدا کړي. د دغه زیات جذب توان نه درلودلو لامل زمونږ زیات اموال د توقف کیږي چې لامل د سوداګرو په اموالو باندې جیمریټ او ټینشن راځي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د بورډ غړي او د ساختماني موادو واردونکي سوداګر ډاکټر مخلص وایي ترغی چې د ترانسپورت په برخه کې د تورخم دواړو غاړو ته زیربنایي کارونه نوي شي او تخنیکی اسانتیاوي نوي برابري شي ترغی به د سوداګرو ستونزې هواري نشي.
تورخم کې د سکینر نصبول دوم سرک جوړول او د زیربناو اساسات جوړول دا ډیر مهم دی. موږ په دلیل ساتو کې دواړو خو نه تقریبا شپږ سو شاوخوا غاډه تک راته کی او کچېره دلته سہولت پیدا شي دوی ته لپاره امکانات او اساسات جوړ شي امکان لري دغه د غاډه تک راتک زرو ته ورسیږي او بلې خوا د غاډه د توقف د مخنیوي په نتیجه کې خپل هغه کوم ډیټینشن او جریمه چې په تجار راځي په تش کانتینر هغه بل منځږي او دا په نرخونو باندې مستقیم تاثیر کوي خصوصا مارکیټ کې.
په جلال آباد کې د عمده پلورونکو خوراکي توکو د اتحادیه مشر باز محمد ځوانمل وایي په تورخم کې پر سوداګریزو توکو بار د ګاډو زندیده د توکو پر نرخونو هم بد اغیزه کوي.
کله چې د تاجرانو مالونه راځي او هغه بیا دلته د ځند سره مخ کیږي په دغه کانتینر چې ترڅو بیرته کراچۍ ته رسیږي په دې باندې ډیمریچ او ډینټیشن او دا شیان راځي تبن کې د لارې په مسیر په مصارف راځي هغه په مال اچي او داغه نرسته بازار ته راځي. نوخه خبره دا ده چې زمونږ موجوده نظام د تجارانو د پاره چې څومره کولای شي د لارې په مسیر کې سہولیتونه جوړ کړي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د مطبوعاتو د څنګ یو تن مسول عبدالستار نظامی وایي چې د سوداګرو ستونزې د وزارت د رهبرۍ لوري سوزلې له پاکستانی چارواکو سره شریکی شوي خو لزمونو سره سره عملی شوي نه دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اپریل ورستې ونې د نورې نړۍ په شان په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې هم د ویکسینو د ونې په نوم منځل کیږي. په یاد صوبا کې ډاکټران او د روغتیا د ادارې سره تړلي کسان وای د خلکو د اغاهي لپاره سیمینارونه غونډې خبرونه کوي او دوی حسوي چې خپل ماشومان ته ضروری ویکسینونه په وخت ورکړي. د روغتیا نړیوال چارواکي وای لکه لنه چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خلکو ژوند اغیزمن کړي د ویکسینو لړۍ هم اغیزمن کړي ده. نو په همدې موخه د ویکسینو نه منځل کیږي. په دې حکله نور حال له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ترمخه 2000 شل مراسه دا کرونا وبا لوجه ټوله نړۍ کې خوشا درویش ملینا ماشومان دا بیلابل مهمه ویکسینو او ټیکو اخستونه پاتې شوې دي. کم چې دا 2008 مراسه د ویکسینو نه پاتې شوې د ماشومانو د ټولو غټ شمیره ده او د نړۍ نورو هیوادونو په شان پاکستان کې هم ګڼ شمیر ماشومان دغه ویکسینو نه پاتې شوې دي. خو خیبر پختونخوا کې د بیلابل ناروغو خلاف د ټیکو او ویکسینو محکمې یو مشر ډاکټر مشتاق افریدی مشال لیډو ته ویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې د داسې هفتو منځلو ډیر اړتیا ده ځکه دلته زیاتره خلک د خپل صحت ته مسلو او حقوقو نه هم نه خبر دي او بی بنیاد اوازو باندې باور لري. نو مقصد د دې خلکو بیدارول او د دې خبرول دي.
په دې کې مختلف واکس کیږي، سیمینارز پکې روان دي، ورکشاپس پکې روان دي، په دې کې مختلف ځایونو کې ایونټس روان دي، په سکول کالجز کې په دې کې ډیبیټس روان دي. د ټولو اکټیویټیز مقصد څه دی؟ چې په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاہی پیدا شي چې ویکسینیشن چکم دی، ټیکې چکم دی، حفاظتي ټیکا دا څومره ضروری دي د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دي چې ځنې ټیکې په غټ عمر کې لګیږي.
پاکستان کې د ماشومانو د صحت د ډاکټرانو اتحادیه یا پیډیاټریک اسوسییشن اف پاکستان جنرال سیکرټری ډاکټر باور شاه د چا لخوا چې دا ډول غونډې په بیلابل سیمو کې را جوړ شوې دي مشال لیډو ته وایي چې یو شمېر ناروغۍ داسې دي چې د ویکسین لوځي هغه لوی وړو ته لګیدل شي چې پکې ځنې د سبب هم ګرځې دي شي. نو باید په هر وخت کې د هر ناروغي لپاره موجود ویکسین یا ټیکا ولګول شي.
کمیونایزیشن شو نه غینه پاتې ده نو خلکو ته څومره د مختلف انفیکشن او بیماریانو نه سونه بچ کېدې شي. دا چې ده د لوی تم ویکسین لګې ځانانه او ته لګې پدې کې د ټول ویکسین په اړه کې ده کله لوی ته د کماشومان ته خو چې ویکسین نه مشي کنه کم د کومه ایمونایزیشن وایي دي کې هم دا ټول دي پدې کې زموږ یو د ای پی ای چې دي کنه پای کې د ای پی ای دولس بیماریان دي چې پای کې ټی بی ده، پولیو ده، خناق ده، تشنج ده، تا کالیکانسی شو، شره شو، کم اسهال والا، ڈائریا والا چی کم ویکسین دی دا ټول پدی کرا جی.
دا چه دا خیبر پختونخوا قبائلی ضلعو کې د اولس ته خبرول لپاره سه هلې ځلې روان دي. نو ډاکټر مشتاق افریدی زیاتوی
په ټولو ضلعو کې د قبایلی علاقو کې چې کم دی د هلې ځلې د ورلد ایمونایزیشن ویک ول روان په شمالي وزیرستان کې، په جنوبي وزیرستان کې، په خیبر کې، په کرم کې، په باجوړ مومن کې، مختلف علاقو کې واکس وشول، هلته ورکشاپس وشول، هلته چې کم دی جی په سکولونو په کالجونو کې ډیبیټس وشول، مختلف اکټیویټیز په هیلث سایډ سره وشول، چکن د ایجوکیشن ډیپارټمنټس پکې انوالو، ایڈمنستریشنز پکې انوالو وو او غوسم روان دي. دا به 30 اپریل پورې کیږي.
نو موږ زیاته کړه باید ټول خلک د خپل ماشومانو، زنانو او نارینه خپل هم په دې اړه د خپل د صحت په مساتي او په خصوصي توګه هغه ماشومان چې د یو کال عمر کم دي هغه ته د خپل مخصوص ټکی خامخا ولګوي. د پامل دا چې ټول نړۍ کې د اپریل اخیری اونۍ د ایمونایزیشن یا د بدن د مدافعتي نظام د ښه کول لپاره د ټیکو یا ویکسینو نړیواله هفته لمانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي په داسې حال کې چې د اپریل اخیری ونې د نورې نړۍ په سیر په خیبر پختونخوا او پاکستان کې هم د ویکسینو ونې منځل کېږي. په خیبر پختونخوا کې د روغتیا چارو پوهان وای چې د پولیو ناروغۍ ضد د مهمونو په وخت نه کېدو، امنیتي ستونزو او له ویکسینو د خلکو د انکار کولو له وجې تر اوسه په پاکستان کې د پولیو کیسونه مخې ته راځي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د اپریل په 3مه په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو نوې کیس ریپورت شوې ده. بلخو د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وای چې دوی د پولیو وایرس ختمولو لپاره اقدامات کوي، خو په کار ده چې د ضلع په کچا د صحت محکمې هم په دې لړ کې خپل ذمہواری پوره کړي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل ریپورت کې اورو.
او خبر پښتونخوا کې د روغتیاي چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس لمنځه وړل په خپل لومړیتوبونو کې نه دي شامل کړي، نو ځکه یې اوس هم پېښې مخې ته راځي. دوی دا خبره د اپریل په 3مه لاغرستو مشال لیډیو ته وکړه چې د اپریل په 3مه د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د پاکستان چارواکو په 2014 کال کې د پیټو وایرس ته ختمېدو اعلان کړی و، خو د روغتیا چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم نه کړ. دا چې حکومت ولې تر اوسه د پولیو وایرس په ختمېدو کې بریالي شوی نه دی، په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې پخانی مشر ډاکټر نیاز محمد مشال لیډیو ته ویل چې د پولیو وایرس نه ختمېدو کې لوی خنډونه د ویکسینو لړکې انکاري پلرونه او امنیتي ستونزې دي. خو دا خنډونه ختمول د روغتیا محکمې نه بلکې د انتظامی کار دی او باید هغه د پخپل
شامل کړي. پولیو پروگرام یې چیف سیکرټر لزکه ور کړی دی چې په دې کې ډېری خبرې شاملې دي. حکومت له پکار ده چې د پولیو مهمونه پر وخت وکړي او هغه پلرونه چې انتظامی مسلې له پولیو سره تړي باید دې کار ته بالکل پرې نه خبدل شي او زر تر دره دا تاثر ختمول پکار دي.
په پاکستان کې د پولیو ویکسینو په اړه بیلابیلې ګنګوسې دي. د پولیو له ویکسینو انکاري پلرونه دا ګمان کوي چې دا ویکسین د ماشومانو په صحت خراب اثر پرې باسي، خو ډاکټرانو بیا دا اواسي بې بنیاده ګرځولې دي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس د فروری په 18 د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې په راتلونکو کلونو کې له نړۍ څخه د ګزړن د ناروغۍ ختمېدل ممکنه دي. نوموړي د فروری په 18 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان د سګنیو اقداماتو له وجې ښایي د پولیو ناروغۍ ختمول ممکن شي. په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر زبیر ظاهر ویل چې په شمالي وزیرستان او دغسې نورو لرو پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول ګران شي، نو ځکه تر اوسه د پولیو د وایرس مخنیوی ممکن نه شو.
پولیو باندې لکه گورنمنٹ اجازه سپیس ورکړي نه وان چې موږ ته کسب پیرنټس وي هغه ریفیوزر لوکي نو بیا پولیس والا مر سره ورشي او کوي هم لکه ډیر زیات سپیس پیا چي. دا نورث وزیرستان شو یا کومه د قبایلی سیمه شو د دې چې کوم ډیر خلکو هغه سډیر موږ پورې آی ڈی پیز وو او زما چې کوم خپل اندازه ده نو مې بي چې په دې کیسو کې لکه دې خلکو کې دي شي maybe vaccination جو کوم بیا هغه پکې مس شوی.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې هواد کې په 2020 کال کې د پولیو یو پیخه ثبت شوی و چې په بلوچستان کې مخې ته راغلی و او په 2020 کال کې بیا د پولیو سلور اتیا کیسونه ثبت شوی و. د روغتیا چارو پوهان تور پورې کوي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي خپلې ذمہواری په سمه توګه نه پوره کوي او د شوو مهمونو سم ریکارډ لزان سره نه ساتي چې آیا پر اختیام ټولو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شوی او کنه. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط بیا مشال ریډیو ته ویل چې له پاکستانه تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه نه دی ختم شوی. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډیر خراب شوي دي چې له وجې هلته د پولیو مهم په سمه توګه نه کیږي.
دیکې بیا د ډیر ملټیپل فیکٹرز چې دا کې سولې رالو یو ټولو نه ډیره غټه خبره ده چې کم التا د ډی ایچ او د افیس چې کم سټراکچر دی او دا غي چې بیا کم کنټرول دی التا په خپل په هیلث سټاف باندې غټه زیات کمزور دی. تاسو ته پته ده چې زمونږ د دې پولیو کمپین د لپاره مونږ ته چې کم ورکرز پکاري هغه مونږ پریفر کوو چې مونږ ته ګورنمنٹ اکاؤنٹبلز ملو شي، یعنی داسې خلک چې غي په سرکار کې کار کوي. دا غي دوه درې وجوهات دي. یو وجه خو دا غي دای چې هغه پرمننټلی مونږ ته ار یو کمپین د لپاره اویلیبل وي، نو چې هغه سره کم ډیټا کلیکشن کیږي د کورونو د ماشومانو نه هغه کنسیسټنٹ وي هغه بیا بدلی کینا او خامخا چې اوسړي سره د دوه درې کمپینونو نالج راشي نو دا غنه ماشومان مس کېدل یا مور پلار دا غنه ماشومان پټول د دې امکان ډیر زیات کم شي. درې مخه خبره الته په وزیرستان کې تاسو ته پته ده چې د ایوزي کانسپټ دا مطلب پرسن ای چې دی هغه به ټریننګ والی او پرسن بی به داغه په ایوز کې بیا باغه کمپین وکي، نو چې ټریننګ ای غشته دی او کمپین بی کوي نو د دې رزلټ به سره وزي. مونږ ډیه چوز بدل کړی هم دی په دغه وجه باندې درې بدل شوی دی پر له پسې په تیر کال یو نیم کې په ډاون ډیسټریکټس کې په پېښور کې نوخار کې دغه علاقو کې چې کم کار کوي الته کمپین کوالټي کا خم نه نو پاره کې یو ډیر غټه وجه ده. نور وجوهات نه علاوه چې دا چې سیف اینڈ سیکیور انوایرنمنٹ دی.
د ډاکټر عبدالباسط د دې تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خبري علی نشو. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سږ کال د پولیو نوي کیس ثبت تورستو د اپریل په 15مه د پولیو مخنیوي لپاره د کاری ډلې یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. نوموړي د اپریل په 13مه په خپل ټویټر لیکلي چې د پولیو د نوي کیس ثبت دو ډیر اندېښمن کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه وایي د انتخاباتو کمیشن د دوی د شکایت باوجود په دې صوبه کې بلدیاتي انتخابات کوي. د دوی په وینا هلته حالات د داسې انتخاباتو لپاره برابر نه دي. د ګوندونو د انتخاباتو کمیشن ته ویلي چې انتخابات وزنډوي، خو د دوی په خبره هغه نه مني. بلخو انتخاباتي کمیشن بیا دا موقف لري چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو آئینی وخت وار لمخه تیر شوی دی، او بل د دوی په وینا د ملک سپریم کورټ هم ورته امر کړی چې په دې صوبه کې د زر تر زر انتخابات وکړي. بوریوال کاکل په دې اړه رپورت برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
د بلوچستان سیاسي ګوندونه وایي دوی داسې نه غني چې په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو تر سره کولو ته حالات جوړ وي. دوی وایي نه د انتخاباتو کمیشن ورته پوره او مناسبه تیاری کړې ده، او نه هم سیاسي ګوندونو د ملکی سیاسي بحران له کبله ورته چمتووالی نیولې ده. دوی وایي په شریکه یې د انتخاباتو کمیشن له مشرتابه سره د ټاکنو ځنډولو غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړي وو، خو هغوی رد کړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام غړي اصغر علي ترين د اپریل پر 13مه مشال راډیو ته ویل چې په دې انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رضامندي نه ده شامله. دوی ویل چې دوی د دې انتخاباتو ځنډولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې قرارداد هم منزور کړی وو. اصغر علي ترين ویل چې د دې انتخاباتو پر نتیجو به خامخا ګوتی راپورته کیږي. پښتونخوا ملي او میګوند هم په صوبه کې د مې میاشتې په پای کې د بلدیاتي انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت ښودلې ده. دوی وایي د انتخاباتو کمیشن ورته پوره تیاری نه ده کړی، نو ځکه به د دوی په وینا په لوی شمېر خلک د رایو له ورکولو پاتې سي. د یاد ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال راډیو ته وویل په کار وا چې دا ټاکنې لږ تر لږه دوی میاشتې ځنډول شوی وای.
نو زموږ بنیادي اعتراض دا و چې دا بلدیاتی انتخابات خو تاسو وکي، خو د دې لپاره چې کومه تیاری په کار ده، هغه تیاری بنیادی شرط ده چې تر ټولو مخکې الکا بندیانی د بلدیاتی انتخاباتو چې موږ اعتراضات کړي وو په الکو باندې، په ووټر لیستانو باندې، په غلطو الکو باندې، هغه تر اوسه پورې لا نه دي سمي سوي.
نظر لازیری ویل بلدیاتی ټاکنې د شاریانو د ژوند اسانه کولو لپاره وی، نو ځکه په کار د چی پوره تیاری ورته وسی. خو د انتخاباتو کمیشن وایي چې دوی دا ټاکنې په خپل خوشنه بلکې د سپریم کورټ د امر پرانا کی کوي. د یاد ادارې د بلوچستان مشر فیاض حسین مراد د اپریل پر 13مه مشال راډیو ته ویل په کار و چې دا ټاکنې په 2019 کې تر سره شوی وای، خو د په وینا همدا سیاسي ګوندونه د دې لپاره عدالت ته تللی وو چې موږ قانون سازی کوو، خو وای نکړه.
هم دې سیاسي ګوندونو او صوبایي حکومت د عدالت لارې انتخابات درولې وو. بیا سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته وویل چې تاسو انتخابات ولې نه کوئ. نو موږ ورته وویل چې عدالت مو نه پریږدي، او بیا سپریم کورټ هغه بندیز لري کړ او موږ ته زر تر زره د انتخاباتو کولو امر وکړ.
فیاض حسین مراد د ووټرانو پر لیستونو د نیوکو په اړه ویل چې دا هم هغه لیستونه دي چې د 2013 کال ټاکنې ور باندې سوي وي. د ده په وینا نوې لیستونه به د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره تیاریږي. ټاکل سوي دا چې په بلوچستان کې به له کوټې او لسبیلې پرته په نورو ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د راتلونکي مې میاشتې پر 9 ترسره شي.
د بوریوال کاکل د دې ریپورت صدروانی غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د نجیب امیر نه د دې سات د خبرون لنډی زورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لاره پرون یو واری بیا پرانستل شو. دا لاره پاکستان لاغې وروسته تړلې وه چې د پاکستاني پوځ او چارواکو په وینا د اپریل په 22 د افغانستان لخوا پر دوی د وسلوالو په برید کې 3 پوځیان وژل شوي او 4 زخمیان شوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د واکسینو د ادارې مشران وایي د واکسینو د نړیوالې اونۍ پر مهال څه کوي. د صوبې ټول خلک ته اماده کړي چې خپلو ماشومانو ته پر وخت واکسینونه ورکړي. د واکسینو نړیواله اونۍ د اپریل له 23 تر 30 د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا لمانځل کیږي. د پاکستان حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نوی پاسپورت جاری کړی دی. د نیوز انټرنیشنل، ډان، جیو نیوز او ګڼو نورو پاکستاني رسنیو په وینا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د اپریل په 23 په لندن کې نوی پاسپورت ورکړل شوی چې مده یې 10 کلن ده. رسنۍ دا هم لیکي چې ښایي نوموړی به ډېر زر پاکستان ته ستون شي. روسیا وایي د جرمني 40 سفارتکار له خپلې خاورې باسي. دوی دا ګام د برلین لخوا د مسکو د بهرنیو سفارتکارو د ویستلو په غبرګون کې کوي. جرمني پر اوکراین د کرملین د بلا اشتعاله یرغل نه پس دغه پرېکړه کړې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نجیب امیر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا لخوا د افغانستان د اربونو ډالرو د شتمنې کنګل کېدل د افغان خزو جنکو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولی. د کارپوهانو په یو بیان کې ویلي لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خزو جنکو د حقوقو وضعیت ډیر خراب شوی، خو امریکا هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې باندې کړی د افغان خزو ژوند له سخت کړی دی. په دې حق له تفصيل د نوریاس نوري نورو.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویلي د دې ترڅنګ چې د افغان خزو او نجونو ډیر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغه تبعیزي تګلارې له امله چې د خزو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه 14 ډلې ویلي د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلې دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې 2 میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې یې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د غراز د امریکا حکومت ګرم بللې چې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ په کنګل کولو سره د افغان خزو ژوند لا سخت کړی دی. د کارپوهانو ویلي د ترڅنګ چې په جنسیت ولاړ تاریخوالي له اوږدې مودې راهیسې خزو او نجونو تشدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. د کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د غراز ویلي په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکی دي له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره دغه شتمنۍ د نیمایي برخې د آزادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هیواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقوقو نړیوال قانون د متحدو ایالاتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقوقو د تیریو سبب نشي. دغه کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسمن خپل اندېښنې او سپارښتنې له واشنگتن سره شریکې کړي خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی دی د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلی چې د خپل څوکۍ نه د مستعفی کېدو هیڅ اراده نه لري. نوموړي دا څرګندونې پس له هغې کړي چې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د هغه د مستعفی کېدو غوښتنه د اپریل په 3مه یو وار بیا تکرار کړه. عمران خان دا موقف لري چې د تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو په روانه قضیه کې انتخاباتي کمیشن د نورو ګوندونو په لویتوب کوي. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو چندو د قضیه د ګوند بانی غړي اکبر اس بابر دایره کړې ده او اسلام آباد های کورټ کمیشن ته امر کړی چې د دې قضیه فیصله دې په ډیر شورازو کې وکړي. نور حال د مجید بابر ناورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د خالی پورس په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال په انتخاباتي کمیشن کې د بهرني فنډینګ د رواني قضیې په تناظر کې د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان تور پورې کړو چې د کمیشن چیرمین سکندر سلطان راجا د تحریک انصاف ګوند پر ضد یو فریق جوړ شوی دی او د نورو ګوندونو پلوي کوي. انتخاباتي کمیشن تر دا مهال د عمران خان د تورونو پاړه سندې ویلي. البته د پاکستان نه خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د انتخاباتي کمیشن د چیرمن سکندر سلطان راجا په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې هغه د خپل څوکۍ نه د مستعفی کېدو هیڅ اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 14مه د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتي کمیشن ته امر وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف د بنیاد اخودونکو غړي اکبر اس بابر لخوا اته کال مخکې د تحریک انصاف پر ضد بهرنو چندو اخستو پاړه د جوړ کړل شوی مقدمه پریکړه دی په ډیر شور ورو کې وکړي. د اپریل په 3مه مشالې ریو سره په خبرو کې په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل انور منصور خان وویل چې د دوی په اند د پلټونو د کمیټې مشر سکندر سلطان راجا به طرف نه دی او باید د کمیشن د مشرۍ څوکۍ پریږدي.
ما پر اعتراض هم کړی دی چې دا کمیشن پوره نه دی، نو ځکه پریکړه نشي کولی. آئین وایي چې دا کمیشن به 15 غړي وي او د څلور واړو صوبو نمائندګي به وي. دا مهال دې کمیشن کې د دوو صوبو غړي نشته، نو له دې وجه دا یو مکمل کمیشن نه دی. بل دا چې د نورو ګوندونو قضیه ناوري او د تحریک انصاف ګوند ناوري، نو له دې وجه ښکارا ده چې دوی به طرف نه دي.
د آئین له مخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو چیرمن او د څلور واړو صوبو غړي وي. خدا مهال د کمیشن کې د سند او بلوچستان څخه بي غړي نشته. دا غړي د 2019 میلادي کال په جنوري کې ریټایر شوی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل د قضیه د 2019 میلادي کال د نومبر په 14مه اکبر اس بابر دایره کړې و. د بابر په خبره پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنو هیوادونو او کسانو نه په اربونو روپۍ اخیستې دي چې د قانون نه سرغړونه ده.
بجٹ میکسیمم جو 35,000 50,000 دمیاشت دا بجٹ نو یہ دفتر ہوں گلتے نو دفتر ہوں گا عمران خان چی 2002 کی ایم این اے شو نال تا اپارٹمنٹ لوجس کی آگا ایم این اے ریزیڈنس دا پارا ملاوی آگا ہم سینٹرل آفیس لگو لگو خاک مطلب اشپار اس کار ما دا عمران سر یو پیسہ را داخست یو دا پیسے فائدہ میں نداخست دا غزی تسال نورو مو معمولی ہونے دی ڈاکومنٹس اگر کتلی دی مو آڈیٹرز نو آغاز
د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د سیاسي ګوندونو د ماده لمخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنو هیوادونو کمپنیانو او اتباعونه د سیاسي فعالیتونو لپاره چندې نشي اخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په دې قضیه کې د جمع کړل شو اسناد او د پاکستان د دولتي بانک لخوا جاری کړل شو مالیکاتو د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړه. دغه کمیټه د 95 اوریدونو نه پس د روان کال د جنوري په سلورم ما په 2 جلدونو مبني تحقیقاتي راپور جاری کړو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو مشرانو په نومونو د واویا بانکي کاتې په ډاګه شوی. په دغه بانکي کاتو کې په غیر قانوني توګه په مجموعي توګه څه د پاسه د 3.5 عربو روپو شتون په ډاګه شوی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا مشال ریڈیو اخبرونی دی. په خیبر پختونخوا کې په ارضی توګه د اغستل شو استادانو تنظیم وای په خیبر پختونخوا کې لتیرو خواو شا 15 کلون رئیس شپکس سلور شپته زره استادان په سرکاري سکولونو کې اغستل شوی خو تر اوسه لا هم مستقل شوی نه دی. د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی بیا د اپریل په 28 یو غونډه ته د خبرې باور ورکړی و چې ډیر زر به دا ټول استادان مستقل کړل شي. په دې حق له نور حال د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
خیبر پختونخوا کې د اډهاک یا غیر مستقل استادانو د صوبایي سازمان مشر عبدالروف مشال لیډو ته وایي چې د 2013 راهیسې خوشا سلور شپې تزره استادان په سرکاري سکولونو کې برتي کړی شوی دي. خصوصا واره د حکومت د لوزونو او د دوی لخوا د احتجاجونو باوجود دوی مستقله نه کړی شو. په دې کې نه یوازې نارینه بلکې زنانه د بیلابیلو مزورو ښکار او کم شمیر ډلو استادان هم شامل دي.
د حکومت خپل پالیسي وي چې کم څونه کسان چې واخلي نو هغه ټایم بعد خپل ریګولر کیږي. خو زمونږ د ټیچرانو د مسله چې کم د سلور 15 کالو شو اوسه پورې د هغه د وجنې ډېرې مسلې دي. استادانو ته ترانسفر مسلې وي، د هغه نه علاوه د انوسی مسلې وي، یا که څوک مخته نور هایر ایجوکیشن کول غواړي هغه کې مسلې وي، داسې لکه ډېرې مسلې وي. اصل کې دوی ته د سیول سرونټ سکم رائټ څه وته نه ملاويږي. په دې سلسله کې زمونږ د ینګ ټیچر اسوسییشن شهرام ترکی صاحب سره خپل هم یو ملاقات ته، نو ان شاء الله په هغه کې به خبرې نور هم کلیئر شي.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو یو سازمان صوبایي مشر عزیز الله خان په دې باب لا مشال لیډو ته وایي چې قانون د دوی د مستقلولو لپاره جوړ شوی هم دی، خو ځینې حکومتي محکمو دا اعتراض پورته کړی چې د ګریډ 15 نه کم بره برتیان دي دا به د پبلک سرویس کمیشن د لارې کیږي نه چې د عام ټیسټ د لارې.
ایکټ جوړ دی درې سالور 15 پیریا غلاړ را کله په لا ډیپارټمنټ اعتراض کله په فینانس او کله په اسټابلیشمنت. بهرال ایک یو ټیکنیکل ایشو وا هغه ایشو د اسټابلیشمنت وچ یرا دې کې تاسو د ګریډ 16 پورې برتی کړي دا نو 16 ګریډ برتی چې کمندانو دا پبلک سرویس کمیشن اختیار دی. او چون کې د دې نمخ کې هم دا پریکټس شوی دی مخکینی کالونو کې هم دا د ایس ایس ٹی چې کوم زمونږ کې د ګریډ 16 هغه پورې دا ټوله برتی ان ٹی ایس پترو شوی دا او دا 13 ګورنمنت کې تقریبا 45,000 ټیچرز چې دینو دا بیا ریګولر شو په اسمبلی پای نو په دې وجه باندې دا شیز ډیر زیات لیټ شو. بهرحال اوس منیسټر صاحب پرون په دې کې دا یو خو اقدام کړی دی او دا یو اعلان کړی چې ان شاء الله دی بډیر زر خل خوشخبری وری.
ولی پدړمو سو سوواره د خیبر پختونخوا ر تعلیم وزیر شهرام خان ترکه د هغه مرستیال او بیا د محکمه ډایریکټر حافظ ابراهیم بیا د تعلیم محکمه سیکرټری او مرستیال ډیپټی ډایریکټر اقبال خان سره هم تماسونه وو او چا هم خبره ونه کړي. په د اپریل په 28 د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه په پیښور کې د محکمه همدغه چارواکو او د ټولو ضلعو ر تعلیم محکمه مشرانو سره ویغونډ ته د دې خبره باور ورکړي چې ډیر زر با دغه ټول کچنو کارو باندې برتی شوی یا ډهاک استادان پاخه کړی شي. او په دې اړه د تعلیم محکمه لخوا یو خبر پاڼه هم جاری شوی. دا وزیر تعلیم لخوا شوی غونډه کې دا هم پریکړه شوی چې صوبه کې دا وخت د استادانو کمی پوره کول لپاره دوی نور هم یو زره استادان د برتی کولو عمل روان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د وزیر اعظم شهباز شریف په دیرش کسیزه وفاقی کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته ورکړل شوی. هغه 15 واړه خزې له مودې راځي د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپوهان وایي خزو ته د مهمو چوکیو سپارل خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزو د برخې په زیاتولو هم ټینګار کوي. ملیح امیرزاده په خپل رپورت کې د خزو وزیرانو ژوند او په پاکستانی سیاست کې د وی د کار موقع ورکولو ته کتنه کړی ده.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. د هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دي. هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هینا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئند خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانه د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل په کابینه کې په 15 لوړو چوکو زنانه راتلل ښې فیصلې دي، خو د شمیرو لپلوه دا کافي نه دي.
داسې ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یوه خبره ده چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې 15 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخواني حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزې وي، نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډېر پرمختګ نه دی. دا خزې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډېر تړلي دي، خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنې اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې ښځې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی خر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد ښځه ده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی خر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغه د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نړیوالې ستکړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی خر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2013 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی خر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوو. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو. هغه په 2013 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مری هم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شامل خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنگزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنگزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویاند وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنگزیب په 2014 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخب شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر وه. مریم اورنگزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخب شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړو. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخبه شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په 6 مشال ریډیو ته وویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
که تاسو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو
چوکیو نه بلکې په پنجاب سند او انتر بلوچستان پورې خزي په عمومي چوکیو منتخب شي دا شیز پر مخ روان دي زما په خیال کوم خزي چې د نیخ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړی چوکی ورته ورکړ شي خو خزو ته هم اوس زیاته نمائندګي باید ورکړ شي مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخ ته راځي مونږ ګورو چې په پارلمان کې په بحث او مباحثه کې د نارینه و مقابل خزي زیاتې فعال وي نو که سیاسي ګوندونه حوصله افزای وکړي نو هغوی په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي
سیاسي جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 19 په اوه دیش غړو مشتمل وفاقي کابینه د خپل کار سوګند وکړ د اپریل په 13 د کابینه ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیه لمخه په دې کې یو دیش وفاقي وزیران درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي دا تر هغه اته ورځې وروسته وا چې د مسلم لیگ نون شاباز شریف د اپریل په 19 د وزیر اعظم لوړه وکړه د اپریل په 13 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک لاره ختم کړل شو
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته پروند د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ لزګونو مشرانو د نیالمانو او ځوانانو په دغه سیمه کې د خزو د ولوار د کمولو په اړه مشاورتي ناشته کړې ده مشرانو ویل د ولوار لوړې اندازې کورنیو ته ډول ډول ستونزې جوړې کړې دي بلوري ته د ولسوالۍ چارواکي وایي چې مشران د ولوار د اندازې په اړه یوې هوکړې ته رسیدلي او په راتلونکي قامي ناسته کې به د ولوار اندازه اعلان کړل شي تفصیل د سیمینه د مشال لريو خبريال نجيب الله الوخیل راکوي
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ قومي مخورو دیني عالمانو او ځوانانو په یو ګډ ناسته کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دودشي ولوار اندازه راکموي دوی ویل د ولوار لوړې اندازې کورنۍ له بیلابیل ستونزو سره مخامخ کوي او ځوانان د ولوار د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرتیاوي کوي د سمکنۍ ولسوالۍ یو تن مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي ناستې په باب مشال روډیو ته ویل جرګه د ولوار د اندازې د کمولو په اړه هوکړې ته ورسېده او په راتلونکي ناسته کې به د ولوار اندازه اعلان شي
په یو واس ټولو خلکو دغه وختونه د موجوده نظام څخه همدغه وچی څومره چې زر کېدل شي په دغه موضوع باندې کار وشي ترڅو ځوانان په دغه برخه کې لاین خرابات څخه منشي وي او لاغي ورسته به په ډیر نګدیرت لونکي کې په دغه باندې عملی کار کوي
د مندخیلو قومي مشر میرګول ول نظر داسې و چې د خزي ولور درې لک افغانوي خو مشران ول په درې لک افغاني نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کوي او په دې پریکړه د لسره کتن وشي نو ویل
مشران کشران غریبان کشران موږ ټول په سینو کې مړ شول موږ د دې طرفدار ټول غریبان لور دي پاکستان کې سینو ته روپې وړل پیرون کې مړ شول او راغله په ترکیه کې مړ شول د ټولې موږ ورونه دي په دبي کې پروت دي په سعودي کې پروت دي د دې لپاره ټول سپینګری مشران شول موږ یاندې مې یاندې دي ورې ریچ دي انداسې زړې شي مقصد دې موږ ټول طرفدار موږ منو موږ منلې ده
قومي مشر بختوري هم وایي د ټول پریکړه دا شو چې په ګډه به داسې ولور ټاکي چې هغه د اوس وخت سره مناسب وي او بیا به په ګډه پلی کوي
موږ به دغه ولور د پوره د اسلام په چوکاټ کې د قران په چوکاټ کې د اصول په چوکاټ کې یو قسم ولور ټکو په هغه به بیا په ټوله مشوره کې په مجموع کې به یو ځای اعلانو او بیا به پر عمل کوو
د سمکنی دینی عالمان هم د قومي مشرانو د ولور د کمول پریکړه پر ځای بولی وايي دوی په دې ګام کې د مشرانو ملاتړ دي د سمکنی اوسیدونکو مولوي سمیع الله ساجد وايي
د ولور د ګټلو د پر موږ ځوانانو رونه خارج ملکو ته چي ولې ته دي او بو کې د میان خوراک شو تر په کلونو کلونو خپل کروت نه دی رغیل د دې د پر چ خپل ولور پر کې د ځان د پر نکاح برابر کې نو په ډیرو مشکلاتو کې خلک راګیرو علماء کرامو د قران او د حديثو پرونه خبره ورته وکړه ګیریو د خپل ټولنې د ارتیا په برا کې خبره ورته وکړه چې دغه مشکل چې حل شي ډیر ښه اقدام دی او ډیر خلک د دې نه خوشاله و
بلوري ته د پکتیا د سمکنی ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا قومي ناسته د خلکو د غوښتنو پر بنسټ راغوختی و د سمکنی ولسوال مولوي عزت الله مخلص وویل
دا د دلته د دغه مشتو قومونو ولسونو غوښتنه و چې د مونږ دغه مشکل دی امارات را حل کی د مونږ د حمایت وکي چې دغه ولور راکم کی دلته په نور ولسوالۍ کې هم داسې پریکړه شوې دي د قومي مخاورو لوخانه مونږ هم د یوغوی په تایید یوغوی په نقش قدم باندې دلته داسې ایوي فیصله ترسیدلی ان شاء الله چې په لند وخت کې به د دوی دغه ولور راکم کو او د خلکو مشکل به ورسره حل شي.
یاد دی سمو د مخ کې په خوست کې هم لسګونو قومي مخورو دینی عالمانو او ځای چارواکو په وجرګه کې د خزو مهر 3,00,000 افغانۍ کې خود خورست و نه ارزول شو چې په یاد پریکړه خلکو څومره عمل کړي او د دې پریکړې په پلي کېدو کې څه ستونزې او نیمګړتیاوي پیدا شوې دي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزوی. د سوات مرکزی خار بینګور زیاتره اوسیدونکو د روزماتي نفس په بازار کې جوړو چایخانو کې کینی چایونس کی او پټولریزو سیاسي موضوعاتو خبرې اترې او غپ شپ لګوي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم یوې چایخانې ته ورغلې، هلته له ناستو کسانو سره خبرې اترې کړې دي او مونږ ته یې دا ریپورت را لېږلې ده.
دا غږ د منګوري اوسیدونکو جواد خان دی چې په یو دفتر کې کار کوي. جواد خان د منګوري نیو روډ په یو پخانی چایخانه کې د ګرمو چای څخه خوندونه اخلي. دی وایي چې پروژه کې پس د ماخامه دفتر ته ورځي خو د کار سره چای څکل لازمی شوی دی. تیرو لسو کالو راسی چای جوڑون کے پزل واحد چی پلاس کے پلائی نیولے او د چایو په خولو په تیله کې وهی او د چایو پیالې ډکوي. وای چې پروژه کې تر پښمنی پوره چای تیاروي. زیاتره خلق د تازه پيو او کم خوږو ولا چای خوخوي.
دا خو د دې خلکو بس د غیر اوجین اوري ثابت اورز به بسر دړي راځي دلته چیس کی او خچه اور دلته ملایږي ردی اوجین دلته راځي او چیس کی. چی څه کوالټي ده؟ راته
کم چې په خلک
کې دا خلک خدا چې پدې بګی تیزی پي بګی مزداري خامخا کنه او خپل خو کې درې چي دا غچې په خلک مزداري.
پیتکلن جاوید کاکا د چایو لپاره پراټې تیاروي. دی وایي چې په عادي ژوند کې د سحر او مازیګر پراټې زیات جوړوي، خو اوس روژه ده. ما سوتن چې کوم خلک بازار ته راوځي نو د چایو سره ګرمې پراټې هم خوښوي.
دا ډبل انډی ول سره
دا ډبل انډی ول زما
شوی دا شوی دا واله مونږه دا پراټي په هو دا یک انډا فرای والی هاف فرای فل فرای شو خوري انډی والا پراټا خوري.
دا اوس خلکو خلکو روزه ماته کړی یو ډوډۍ خوړل بیا راځي نسولې
نو پس دا خو مونږه سړي خبره دی کلچر راشي جوړ شي او دغه چې ما هم روزه ماته کې خلک انو ګرمي موسم دا چې خوراک نه کیږي چوپ لګرو ګرځرو ګرځي خوراک ته وړو ها دی بیا راوځي پراټي انډا فرای دي ته خوري
زونه پراټي په خیر د بشمنی پورې یار
ان شاء الله اول روز خدا کم کمی دي دومره د غنی وسیل زمنګا ضرور شي واکی د وسته خرمن 400 450 سیل له 500 پورې ضرور اوس په پاره سیزن ورو حقيقي د 500 نور ستیا ان شاء الله موسم خشینو د 600 800 تخیر یار
پاکستان کې د چایو پیداوار د نش برابر ده او د نړیوالي اقتصادي شمیرنې ادارې سټیټس ته تر مخه کال 2000 کې پاکستان د چایو پر غوښتو یو کم شپېته کروڑ ډالر سالانه ورکړي چې دغه د ټولو هیوادونو څخه زیات رقم ده. دغه رنګه په دویم نمبر امریکای سلپاسه 300 کروڑ ډالر او په دریم نمبر برتانیې سکم 15 کروڑ ډالر سالانه د چایو پتی راغوښتلي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.